په نړیوالو چارو کې د طالبانو حکومت د امریکا سره د اړیکو د نوي فصل د پرانیستو هیله لري. په داسې حال کې چې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو د سولې تړون او د هغوی کړنې به د امریکا د اړیکو پر بنسټ باندې اغیزه وکړي، خو که طالبان خپلې ژمنې په سمه توګه عملي کړي نو د دې اړیکو نوي فصل ته به لاره هواره شي. او نن په امریکا کې د ټیک ټاک ټولنیز شبکه یا اپلیکیشن بند شو. آیا د ټیک ټاک له رسمي بندېدو سره به بیا هم امریکا کې خلک ټیک ټاک وکاروي؟ په دې دواړو موضوعاتو د پروګرام د ملمنو نظر در سره په دوه جلا بحثونو کې شریکو. زما سلامونه هم ومنې زه ګالیا رانان رسانه یم د امریکا غږ اتصال خبرونه ده. پروګرام په سولندو خبرونه پیلوم. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبه په ماښام د واشنگتن څخه شاوخوا اته څلوېښت کیلومتره لرې د ورجینیا په سرلین کې د ترامپ ملي ګالف کلب کې واک ته د بېرته راستنېدو لپاره جشن ونیو او په اورلوبو یې دا خوښي ولمانځله. ترامپ د شنبه په ماښام واشنگتن ته رسېدلی و ترڅو د خپلې کورنۍ ملاتړ کوونکو او سیاسي متحدانو سره د خپلې دویمې ولسمشیزې لمانځنه وکړي. دا د جمهوریت غوښتونکو لپاره د ترامپ بریالی ستنېدل دي. ټاکل شوی چې د سختې سړې هوا له امله به د ولسمشرۍ د لوړې مراسم د کانګرس په ودانۍ کې دننه ترسره شي. دا مراسم معمولا د کانګرس د ودانۍ په بهر په زینو د ډیرو ګډونوالو په حضور ترسره کیږي. اسرائیل اعلان کړی چې د غزې لپاره اوربن به یک شنبه د گرینویچ په وخت 9:15 دقیقې د هغه لس د ترلاسه کېدو له تایید وروسته پلی شي چې د آزادۍ لپاره یې د برمته شویو نمونه ورکړ شوي. د اسرائیل د لومړي وزیر دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د برمته شویو د آزادۍ پر اساس د اوربن لومړۍ مرحله په سیمه ییز وخت له 11:15 دقیقو څخه پیلېږي. په پیل کې د اوربن د گرینویچ په وخت 6:20 دقیقې شویو. د حماس لخوا د برمته شویو د نمونو په وړاندې کولو کې خند زند د دې توافق عملي کولو کې زند راوسته و. تازه د اسرائیل ټایمز د فلسطینی رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د حماس یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې دغه ګروپ چې د ډیرو هیوادونو لخوا ترهګري سازمان ګڼل کیږي د برمته شویو یو لست اسرائیل ته لیکلی دی. یو اسرائیلي چارواکي هم د کان عامه شبکې ته ویلي دي چې حماس د درې ښځو نومونه منځګړو ته یې ورکړي دي چې نن آزادیږي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا ویلي دي چې د 2023 کال د جنوري څخه تر اکتوبر پورې په افغانستان کې 1.5 میلیونه افغانانو سره لږ تر لږه یو ډول بشري مرستې شوې دي. د مرستو کې 9.6 میلیونه کسانو د خوړو مرستې او 2.6 میلیونه د روغتیایي خدماتو مرستې او همداشان 6.4 میلیونه کسانو د کرهنې د بیړني ملاتړ مرستې ترلاسه کړي. وچا زیاته کړي چې د دغو مرستو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا 1.4 میلیارد ډالر بودجه ترلاسه کړي، سره له دې چې د 2023 کال لپاره د ټولو غوښتل شویو مرستو لپاره 3.8 میلیارد ډالر څخه یوازې 8.3% بودجه ترلاسه شوې ده. د دې کمښت له امله ملګرو ملتونو اړمنو افغانانو ته ځینې پروګرامونه محدود یا بند کړل. په داسې حال کې چې طالبان هیله لري چې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په مشرۍ د متحده ایالاتو سره د اړیکو نوی فصل پرانیزي، یو شمېر شنونکي وایي چې دا په دې پورې اړه لري چې د طالبانو مشران خپلې ژمنې پوره کوي که نه. په دې اړه راپور لرو. د راپور نه وروسته په همدې راپور باندې د پروګرام د مېلمنو سره به بحث ولرم.
یو ورځ وروسته له هغې چې ډونالد ترامپ د 2023 کال د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې، طالبانو هیله وښودله چې د متحده ایالاتو سره به ښې اړیکې ولري. په ټولنیزو رسنیو کې یوه اعلامیه خپره شوې چې پکې یادونه شوې چې د ترامپ په لومړۍ دوره کې د دوحې تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په یوې غونډه کې منتخب ولسمشر ترامپ قاطع او زړور مشر په توګه یاد کړ او وی ویل چې طالبان د ترامپ په مشرۍ د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسیو کې د بدلون په تمه دي.
مونږ امید دې کو چې دا مثبت قدمونه کیدی را مختصي مونږ هم وړاندې کیږو ان شاء الله خپل روابط وسره جوړ کو خپل روابط سره برابر کو او له دنیا وال سره ټول غرب نور سره هم پام دینو.
د طالبان دغه چرواکی وای غواړي چې د متحده ایالاتو نوې اداره د دوی پر حکومت لګیدلې بندیزونه لری کړي او حکومت په رسمیت وپیژني. طالبان چې د 2020 کال په اگست کې د افغانستان په خاني جمهوریت نظام تر سقوط او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته واک ته ورسېدل تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. شنن کې وای طالبان هیله لري چې په هغه شان خبر کې برخه واخلي چې د ټرمپ د لومړي دورې په څیر له دې ډلې سره تړون د لاسلیک کېدو لامل شو.
Clearly the Taliban, some of the Taliban who worked
په واسه توګه یو شمیر هغه طالبان چې د ټرمپ د تیر ځل حکومت چارواکو سره کار کوي فکر کوي چې د دوی ګټو ته نږدې یو منځنۍ د حل لار شته او پته مدي چې وګوري دا خبرې اترې څه دي او چیرته رسول شي.
What that dialogue is going to be and what can be reached.
خو یو شمیر نور شنن کې وایي پر طالبانو باور نشي کېدی ځکه هغه د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو د ټول شموله حکومت د جوړولو او ترهګر ډلو ته د پناه ورکولو په برخه کې خپل ژمنه نه دی پوره کړی.
زه هیله لرم چې سیاست د هغه څه پر بنسټ جوړ شي چې په حقیقت کې طالبان څه کوي، نه د هغه څه په اساس چې هغوی څه وایي.
یو شمیر نور شنن کې وایي کې د افغانستان د ټرمپ د ادارې لپاره زیات لومړیتوب نه لري خو دغه هیواد ته پام غورځول به لوړه بیه ولري.
د افراطیت د صادرولو او د داعش په څیر د مقاومت لرونکو ډلو امکان شته. د دوه ډلو خپلې سترګې پټولی نه شي که نه تاسو او ستاسو ملګري به په راتلونکي کې د دې کار بیه پرې کړئ.
شنونکي شوژن خبرداری ورکړ چې د افغانستان له پام غورځول به غیر عقلانه وي خو پښتنه دار چې په دې لړ کې څومره باید په وړاندې تللو تمرکز وشي. د روشان نورزی راپور، وحید فیضی، د امریکا غږ.
قدم لیدونکو د همدی راپور په دوام د ملمنو سره به خبري وکړو. د ترامپ د حکومت راتلونکي کړنلارې به د طالبانو لپاره سوي او احتمالي اړیکې به د امریکا او د افغانستان سره بلدي وروسته سوي. چې اوس تازه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سبا به په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه هم وکړي. په دې بحث کې ما سره عبدالقادر سازای وطن دوست د پخواني ولسمشر کې غړی او همداشان فهیم صداد د نړیوالو چارو کارپوه مل دی چې دواړه ته په خبرونه کې ښه راغلاست. ډیره مننه کوم ستاسو نه چې موږ ته وخت راکړو. سازای صاحب، راځئ پیل به له تاسو وکړو چې سبا د ډونالډ ترامپ د لوړې مراسم دي. دلته په واشنګټن کې هم تیاریانې نیول شوې دي خو امریکا کې د سیاسي بدلون ته افغانان هم سخت په تمه دي چې اوس به د افغانستان سره د طالبانو سره امریکا څه کوي. غواړم چې ستاسو نظر ولرم چې تاسو د ترامپ په اداره کې د افغانستان سره د امریکا اړیکې څنګه ارزیابي کوئ؟
مننه نیکلی سلامونه تاسو ته ګران میلمه او کتونکو ته وړاندې کوم. دلته دوه تحلیل دي د راتک نوروز ته. لومړی تحلیل خدا د چې افغانستان ته به ټرمپ اداره لومړی کوب نه ورکوي په خپل لومړني کال او اته تر دوه کالو پورې، ځکه د هغه لومړني پالیسی یا پروګرام به نړیواله پالیسی چې ده په هغې کې به نور ملکونه ځای ولري چې هغه د ته لومړی کوب لري، چې لکه اور میانه ده او یوکراین مسله ده هم داسې وګوري. د اوسه وخت ویلي دي چې موږ به د چین ولسمشر سره به هم زه ګورم او د روسیې ولسمشر سره به هم ګورم. نو زه فکر کوم یو تعلیل خدا ده چې افغانستان به ورته لومړیتوب ونه لري. دویمه مسله دا چې د دې افغانستان په اړه باندې به فقط تحلیل دا ده چې یو ټیم به جوړوي، یو نوی ټیم به جوړوي د خپل په اداره کې او هغه ته به وظیفه ورکوي چې لاړ شي شروع کړي د طالبانو سره یا اوسنی امارات مشرانو سره دوی رفت آمد شروع کړي او خبرې اترې ورسره شروع کړي، لکه څنګه چې په جمهوریت په وخت کې د 2009 یا 2009 نه چې دا مسله طالبان سره شروع کړه او جمهوریت چارواکو جمهوریت وخت سره شروع کړه، همداسې ورو ورو مخکې وړه چې هغه تقریبا 14 کاله ونیول. نو دی فکر کوم چې د دې لپاره لومړی توپ دغه مسایل په نړیواله کچه باندې او په څنګه کې دوی ته لومړی توپ دی دوی ملي امنیت او د خپل د هواد ملي امنیت مساله ده. په هغه کې فی الحال دوی ډیر ځان ته خطر نه غنی دي طالبانو پښتون کې ځکه دوی ډیر په اسانه وکول شول د امدي طالبانو په وخت کې د القاعده مشر وزیر اکبر خان کې وژني او په ډیر په کومه بای باندې کولای شي پاکستان ورته اړ ورکړي یا ځای ورکړي پروازونو اجازه ورکړي کولای شي چې کوم هدف چې دوی لري په افغانستان کې ډیره کومه بای باندې ترلاسه کړي.
بله صادق صاحب اوس هغه د بززي صاحب خبرو ته په پام سره چې امریکا څغوري د افغانستان او څې تر اوسه پورې ترلاسه کړی دی، دا خو جوته ده. اوس خبره دا ده چې طالبان غواړي د امریکا سره اړیکې ښې ولري. د نن په افغانستان کې ستونزې مشکلات مخصوصا د بشري حقوقو په برخه کې، د میرمنو د تعلیم او د حقوقو په برخه کې مونږ ګورو، او نړیوال دمدینه هم دا سبه وایم چې د افغانستان سره اړیکې سمې نه دي. طالبان سره مشخصا وسنګ کولای شي طالبان د سولې تړون کې خپل ژمنی عملی کړي تر څو د امریکا سره خې اړیکې ولري. په دې برخه کې ځنې پټي او ښکارا ژمنی د دوهې په تړون کې شوي وي، خو کداغه ژمنی عملی شي دوی څنګه کولای شي چې دا عملی کړي چې د غاړي کې لدی ورسره د ترامپ اداره کې د افغانستان سره خې شي؟
مننه تاسو ته سلام وړاندې کوم او ګران ملمن تاسو ته سلام. وعلیکم
السلام.
خبره چې زمنګ ملما هم ورته اشاره وکړه، طالبانو په دوه مسالو باندې خپل ما خپل او د امریکا ترمنځ دا واټن چې کوم دی ډېر کوم. لومړی دا ترام هم خپل خبرې ویلې دي یو د امریکایان د دوه د تړون د تطبیق یا د پلي کېدو په حق باندې ناراضي دي. طالبانو هر هغه څه چې په دوحه کې هغه باندې هوکړه کړې وا او وعده کړې وا هغه به وسته په خپل وعده او په خپل خبره باندې ونه درېدل. دویمه مسله بیا کله چې دیو په افغانستان کې واک ترلاسه کړو، دیو چې کومې سیاسي پریکړې وکړلې په ځانګړي ډول د خزو د کار د ممنوعیت په اړه او د انجونو د مکتب د نه تک په اړه د لا واټن نور هم زیات کو. نو زه فکر کوم چې دغه د تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه پیژندل شوی او د امریکایانو سره د دیو رابطه د دوه هیر تړون نه بعد مخ په خرابېدو شو او مخ په مثبت لولانړل. دا تر ډېر هاده پورې د طالبانو خپل کړنې او د دیو سیاسي پریکړې وي، او چې تر څو پورې چې دیو د خپل سیاسي پریکړې کې تغییر نه ولی زما په اند دغه واټن به کم نشي. سره د دې چې اوس چې کومه اداره رامنځته کیږي په امریکا کې، هغه دغه چلن بدم د طالبانو سره من هیڅ د ترامپ د ادارې نه یو څه توند وي. هغه په دې خاطر چې مثلا که تاسو د مارکو روبیو ګورئ او د میکایل والز چې یو د وزیر د بهرنۍ اړیکو وزیر وي، دا بل به د دفاع وزیر وي، دا په شخصي ډول باندې هم د طالبانو منتقدین دي او ډېر یو مثبت دي د طالبانو بیرته د واک د راستنېدو نه لري. ترامپ هم د دوه تړون د تطبیق په اړه باندې ناراضي دي. نو زموږ ته طالبان د بایدن د ادارې په مرتبه باندې په چلان کې نرمواله ونه خی، نو دا به دا نه تنها چې د امریکایانو سره د دیو رابطه خانی کی، بلکې دا واټن به نور هم ډیر کی او ځان به د فشار لاندې راوړي.
بله بله، اوس زازای صاحب دغه د دوه په تړون کې یا د دې تړون محتوا هغه ژمنې چې پکې شېبې دي دقیقا مشخصا کومې ژمنې دي چې عملي شي ویني دي، او لدی وروسته به ډونالد ترامپ وشي کولای چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې دغه ژمنې عملي بڼه واخلي؟ داسې به وشي؟
یو مسله خو ښکارا چې خلیزات هم وایي هغه په دې تړون کې دا و چې یو ګډ حکومت پر جوړیږي وروسته پکې دوه بهانه دا شو چې ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت پرې خود او لاړو موږ مجبور شو چې دوی راشي ټول او نظام تر لاسه کړي. یو تعهد مغه ده چې د افغانستان د خلکو لپاره او ملي حالاتو لپاره د ټولو نه هغه ضرور تعهد او مسله هم دا ده چې باید یو ګډ حکومت جوړ شي، ګډ نظام جوړ شي چې په هغه کې د افغانستان ټول خلک خپل ځان وګوري. هدف مې قومي نه ده، لکه دوی چې کله کله قومي مسایل یادوي یا دوی خپل مسایل شخصي یادوي، هغه نه. هدف ګډ حکومت یا نظام دی ته وایي چې په هغه کې ټول خلک خوشحاله وي او ټول خلک خپل ځان پې وګوري. په څنګ کې دغه مسایل چې اوس په الحال په افغانستان کې ښځو ته اجازه نه ورکول کی مکاتبو ته پانچونو ته یا کار ته، دغه مسایل نور بشري حقوق دا مسایلو باندې چې باسونه ډیر کی وخت کم د پی نه شو کولای، دغه مسله ډیره مهمه ده. دویم یو مسله چې په ما وخت ما په یاد ده چې کله د دوی تړون کې دو په آر کې بیا الته مانځل کې دو په هغه وخت کې او ډاکټر صاحب اشرف غنی ولسمشر باندې حضور منل کېدو، هغه اما وخت مونږ دا تحلیل کړو چې دا تړون چې دا یک طرفه ده، دا یک طرفه ده، دا به خامخا تر پښو لاندې کیږي او زموږ نظام به د لاس ځي. په هغه تړون کې ځینې یک طرفه ځکه و، ځینې بعضې مادي یا بعضې مسایل پکې داسې و چې په هما وخت کې هم جمهوریت وخت کې هم سیاسونو او خپل ولسمشر دغه وخت خپل غږ پورته کړو، لیکن چا ورته غوږ ونه نیو. اوس باید همدې تړون باندې خپل ټرمپ یا د ټرمپ اداره یا چا چې دا تړون کړو دوی د سره غور پې کوي او ما چې مخکې ویل چې یو ټیم به جوړیږي، هغه ټیم به ځي ناسته پاسته به شروع کیږي. خو که داسې خلک فکر کوي، ځینې خلک چې وایي بزور بزور جنگ به کیږي بیا به دوی راځي او په تیارې به راولي، هسې هېڅ امکان نور نه لري. امریکا دا اشتباه بیا نه کوي په خپل ژوند کې. ټیم به جوړیږي، ځي به طالبانو سره به کینی په همغې تړون به هم خبرې کوي یا به مادی کې کمیږي یا به زیاتیږي. په دې مونږ هم په دې نظر باندې سیاسون مونږ هم تحلیل امداد نظر امداد چې جنگ ونه شي باید مذاکراتي ټیم جوړ شي د دواړو خواونه، بلکې د دریم غړي نه هم چې هغه بهر دي چې غواړي نظام تر راشي بیرته راستانه شي، یو ټیم جوړ شي په دې باندې کار وشي.
بله مننه کوم. دغه بس کړه ټول کو ساده سب غواړم چې تاسو اخري خبري ولرم کپلان رټه کې راته وایي چې اوس هغه څه چې اوس زازاسي ورته اشاره درلوده خود دې تړون د عملی کولو لپاره یا کپ کې تجدید نظر وشي لسره غور وشي د عملی کولو لپاره د امریکا یا د ډونالد ټرمپ حکومت کوم ابزار لري د فشار لپاره چې په طالبانو باندې واچي او عملی شي؟ او بل خبره دا چې د طالبان او امریکا ترمنځ د اړیکو د فصل لپاره څه ډول نړیوال ملاتړ ته اړتیا شته ستاسو په نظر؟
زما په ان امریکا یو ستر قدرت دی، یو ستر نظامی اقتصادي قدرت دی او سم د نړۍ پر افرې کې قرار لري او هغه سره ډېر داسې د فشار عادي شته چې کولای شي طالبان باندې هغه کار وارد کړي چې خپل کمی مشروع پاسپورټ یې هغه په عمومي دا توان لري. اما دا چې امریکا دغه کار ته دونه وخت لري کنه لري دا مهمه ده، او آیا امریکا ته افغانستان اوس دومره اولویت لري کنه لري دا مهمه خبره ده. باندې که امریکایان وګوري په طالبان باندې کافي فشار راوستلی شي د مخالفینو د مسله کولو نه تر اقتصادي بندیزونو پورې. دویمه مسله دا ده چې زما په ان افغانستان ته په کار ده چې یو ځل بیا د امریکا په خارجي سیاست کې اهمیت پیدا کړي او په افغانستان کې چې کوم تیل هیوادونه وو، هغه د اروپا وا، هغه زموږ همسایګان دي، هغه روسیه وه، دا ټول یا د دوباره د کوهي په کلي تدبیر باندې بحث وشي او یا د طالبانو سره نړیواله ټولنه په یو نوي وکلی باندې کار وکړي چې په افغانستان کې یو پراخ بنسټ او حکومت چې په کې د ټولو حق او حقوق د قانون په چوکاټ کې هیڅ وی رامنځته شي، دای حل لاره ده.
بله ډیره ډیره مننه کوم عبدالقادر زازای صاحب هم داشن صادات صاحب فهیم صادات صاحب ستاسو دو وخت او ارزونې څخه کور مودان په خیر وسه.
د ولسمشری لورا منتخب ولسمشر دونالد ترامپ د امریکا د اوڅلويختم ولسمشر په توګه لوړ کوي. دغه مراسم د کانګرس او سپینې ماڼۍ څخه په ژوندۍ بڼه او په دې اړه کره خبرونه، هر اړخیز رپورټونه او تحلیلونه د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیویی او د ټولو ډیجیټلي شبکو له لارې هیله ده وی ګورئ.
قدم لیدونکو د ژمنی سره سم د پروګرام په دې برخه کې د ټیک ټاک د بندیدو په موضوع باندې خبرې کوو. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شنبه د جنوري په 13مه ویلي دي چې واک تر رسیدو وروسته په امریکا کې د ټیک ټاک شبکې د بندولو پریکړه ښایي د درې میاشتو لپاره وځنډوي. په دې مرکه کې مخه دا ده چې د ټیک ټاک د بندیدو په احتمال که څه هم نن په امریکا کې ټیک ټاک کار نه کوي اپلیکیشنونه، خو په امریکا کې د دې ټولنیز شبکې پر وړاندې موجوده قضایي پروسې او د ملي امنیت لپاره د دې ګواښونو په اړه بحث وشي. له دې سره د ډونالد ترامپ د رول او همداشان د هغه د مخالفینو د استدلال په اړه هم بعد مل مسره غور وکړو چې څنګه دا وضعیت به په راتلونکي کې بدلون ومومي. ایمل مرجان د معلوماتي ټکنالوژي د چارو کارپور سره په خبرونه کې مل دی چې ورته خلاغلس. په مرجان سره پروګرام ته په خیر راغلس. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت چې موږ تم راکړو. په امریکا کې نن چې ما هم ولیدو ټیک ټاک اپلیکیشن بند شوی دی، که په سر کې د دې پریکړې په اړه خپل نظر را سره شریک کړي او که دا شبکه دایمي بند شي نو څه به وشي؟
سلام علیکم نورستانی سمترام ټول ته لیدونکو ته سلامونه. طبعا د ټیک ټاک د بندولو بحث د تیرو څو کلونو را روانو او غټه برخه د دوی ویره په دې کې ده چې ټیک ټاک د امریکا ځوانانو ته او دغه موجوده نسل او راتلونکي نسلونو ته هغه دغه ټولنیزه شبکه کاروي د هغوی پرسنل پروفایلینګ باندې ډېر تمرکز کیږي. نو معنا دا ده چې هغه ځوانان چې نن لس کلن دي، پنځه لس کلن دي، نن نه شل کاله بعد څه وخت هغوی په کاري چاپیریال کې کار کوي، نو دغه شبکه د دوی ټول معلومات، د دوی د شخصیت، د فکر په هکله معلومات ځان سره لري. نو بعضې هیوادونه چې دوی ترنه ویره لري، هغوی کولی شي چې بیا دغو معلوماتو په حق په اساس دغه اشخاصو په هکله په راتلونکي کې هغوی نه کار واخلي، د اسپیناج په برخه کې، د اسپاین په برخه کې، یا نور داسې مسایلو برخه کې. نو دغه غټه ویره ولا او اوس نو قانون پلی شوی ده او ټیک ټاک له دینه مخکې چې اپل او یا ګوګل د ټیک ټاک د اپلیکیشن خپل سٹورونه نه ایسته کې ټیک ټاک پر لومبای سو او دوی خپل د امریکا د برخه خدمات دوی تړلې دي او څنګه چې تاسو ګورئ دي دوی په اپ ستور خلاص خلاص کین په اپ کې وځي لیکل سوي دي چې موږ به د راتلونکي ولسمشر د پالیسی په حق او هغه نه هیله لرو چې موږ سره په دې موضوع ګډ کار وکړو ترڅو چې موږ وتوانیږو د امریکا د ټیک ټاک کاروونکو ته بیرته خدمات وړاندې کړو. نو دوی امیدواري لري، خو فلحال د نن ورځې نه ټیک ټاک واقعا د امریکا په شبکو کې کاروونکو ته بند شوی ده.
بله مرجان صاحب، اوس داسې راپورونه هم شته چې دا وضعیت هر وخت بدلیدلی شي، یعنی داسې احتمال شته چې بیرته دې اپلیکیشن ته اجازه ورکړل شي د کار یا د فعالیت، مخصوصا سپینې ماڼۍ ته د ترامپ راتګ سره. څه فکر کوي چې آیا ترامپ اوس هم مداخله کولی شي، مخصوصا اوس چې قضا په دې باندې فیصله کړې ده؟
طبعا دوه برخې دي، یو خو حقوقي برخه ده، په هغې برخه به زه ډېر څه بحث ونه سم کړی ځکه هغه د ما تخصص برخه نه ده. راځو د تخنیک برخې ته. دوی دوه مسایل وړاندې کړي ول. یو دا و چې باید ټیک ټاک دا ثبوت ورسوي چې د دوی معلومات د چین هیواد حکومت لاسرسی نه ورته لري. تر اوسه پورې دغه کوم ثبوت د امریکا حقوقدانانو هم نه دا وړاندې کړی چې هغه د اثبات ورسي چې واقعا ټیک ټاک شبکه د معلومات شریکوي. خو د دوی د ویره ده او دغه ډار ده چې دا مسایل دوی وړاندې کړي. راځي دوم برخه، هغه اقتصادي برخه ده. واقعا یو سلاویه میلیونه لاندې باندې کاروونکي د ټیک ټاک د امریکې هیواد ته بعضې ارقام مسایل چې تاسو په انټرنیټ وینئ، په حدود شل تر 25 میلیارډ ډالر مسایل لیدلته کېدای شي چې ډېر غټ برخه د اقتصاد دا جوړ نه کې خو دې کې ډېر زیات اشخاص چې هغه د میاستې 15000 او 15000 ډالر عاید لري او لګین علاوه ډېر شرکتونه دي چې هغه دلته خپل د ای کامرس برخه پر مخ وړي خاصا ځوان نسل د امریکا یو غوي په دې برخه کې ډېر فعال دي نو د ترامپ د تیرې دورې تجربه دار چې دا ډیر زیات اقتصاد باندې تمرکز لري نو امکان دې دېسته چې په داسې یو اقتصادي فرمول سره دا موضوع بیا راوړاندې کی ترڅو چې هم تخنیکی مسله بیا بحثي او هم دا اقتصادي امکانات دلته ټیک ټاک د امریکای کارونکو ته ورکړي دي هغه هم په بحاله سي
مرجان صاحب اوس دلته څنګه چې تاسو هم ویل په امریکا کې دا شبکې ډیر کارونکو لري مخصوصا ځوان نسل او ډیر خلک د دینه پیسې هم خورا ډیر پیسې ترلاسه کوي اوس که فرزند څه تاسو ویل که داسې فرزندونه شي نو او دغه پریکړه تر اخره پورې عملی شي او دایمي بڼه ځان ته واخلي نو امریکایان د ټیک ټاک پر ځای کومه شبکه کارولی شي اوس دغه د رټ نوټ خبره هم کیږي
دقیقه دلته دوه مسائل دي طبعا نورو شبکو لکه انستګرام او نورو ډیر زیات دلته په تیری ونه کې د انستګرام کارونکي ډیر زیات سوي دي همدا رقم دی ګوګل کارونکي ډیر زیات سوي دي خو فرق دا راته کوم پلیټ فارم ټیک ټاک دلو ده هغه نه تنه دا واستاست محتوا در کی بلکې هغه سره د ای کامرس یو کټه برخه و او بل دا چې دې شاته کوم هغه الگوریتم چې هغه اصلا د دوی کلیدی د بریا وجه ده چې هغه به انستګرام او د نور نه لري راځو دې ته کریډ نوټ سی یا دغه سلیمن 8 سی یا نور دغه سی نور اپلیکیشنونه دي هغه هم برته قصه هغه اصلي مبدا ته وړي شیر ستا بحث را مایسته سوال چې هغه دار چې د چین حکومت دی کلاس لري که چیرته ټیک ټاک وترل سی او سبات ریډ نوټ یا نور دغه سی اپلیکیشنونه چې هغه بیا هم له چین نه رامای سوی نو بیا کې ریس دغه بحث بیا مغه حتی لارسی او بیا عینه انګرین مسائل رامای سوی
خو بیا هم مرجان صاحب فکر کوي چې خلک د ټیک ټاک د بندیدو یا رسمي بندیدو سره بیا هم وشي کولای مخصن امریکایان چې د دې اپلیکیشن استفاده وکي
دلته دا بحث ته د څو ورځې مسلسل دار چې وی پی ان استفاده کوي یا نور څه استفاده کوي دا بل ستونزمن په دې وسیګ چې وی پی ان کې راځي تاسو د ټیک ټاک ویب سټ پورې ورسېږي او تاسو هغه ویب سټ وکاروئ خو د اپلیکیشن استفاده چې د ټیک ټاک ویب سټ او د اپلیکیشن ترمنځ تاسو پرتل وکړئ ویب اپلیکیشن تقریبا او یاتیا فیصد زیات فیچرز لري او سہولتونه لري نو په هغه اساس باندې دا بل سخت په دې سیزه چې اپ د تاسو په ټلیفون وی او د ټیک ټاک اپلیکیشن د تاسو د ټلیفون ځای لو جیو لوکیشن د ټول شین راټولې نو په هغه اساس باندې بیرته د دې ډیر په اسانه باندې پیدا کېدای شي چې د استفاده کیږي ترڅو دې باندې سي
اوس دا سیر راپورونه هم شته چې امریکایي میلیارډران لکه ایلان ماسک په ګډون یو شمیر نور امریکایي پانګوال هم د ټیک ټاک ترلاسه کولو ته هیله مند دي چې ممکن دوی په دې برخه کې پانګونه وکړي او دا ترلاسه کړي اوس به وکتل شي چې دا سی وشي او امریکایي ترلاسه کړي نو بیا به سره رقم ته په حالت بدلون عمومي بلکې برته به ټیک ټاک مخصوصا په امریکا کې به خلک کاراول اجازه ولدی کونه لري دا به د وخت په تریدو سره به معلوم شي په هر حال نور وخت نه لرم چې دې بحث ادامه ورکم ایمل مرجان د معلوماتي ټکنالوژي د چارو کارپوس تاسو د وخت او تحلیل څخه نړۍ مننه کوم په خیر وسی
خیر وسی مننه
تاسو مننه کور ودان قدر مليدونکو په همدې ځای دا خبرونه هم پای ته رسیدي تاسو له ملتیا څخه هم نړۍ مننه کوم تر بیا مو په الله سپارم د خدای په امان سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رڼا دوراني غورزنګ يم او تاسو د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ ته خراغلاست وایم. د جګړې لامبلا جلا شوې اوکراینی کورنۍ د بیا یو ځای کېدو پلان لري. اولینا مخکې تر دې چې روسیې د دوی پر هیواد برید وکړي بهر ته تللې وه. د اوکراین حکومت دې هیواد ته ورتلونکې ټولې الوتنې لاغوه کړې او د اولینا د میړه په عمر نارینایي له هیواد نه د وتلو نه منع کړل. اندریا او لورې چې له خوندیتوب نه هیلې شوي وو له کیف څخه وتل، د سړکونو له بریدونو نه خوندي شول او د اوکراین او پولین ترمنځ پولی ته نږدې یوه کوچني کلي ته ولاړل. آیا د دوی پلان به کار کړی وي او کنه؟ راځئ چې په دې خوشحالۍ کې ورسره یو ځای شو او دا لنډ مستند فلم په ګډه وبینو.
تر یرغل سوالس ورځې وروسته اندری په یو موقتی اپارتمان کې خپل لور مرحلې ته خواړه جوړوي. دوی په میز ډوډۍ خوري او موږ یې د پلار خبرې اورو.
موږ په کیب کې د خونځي تک ته انتظار و. د مرحری ته د ټولګیوالي مور غږ کړه چې چاودنه وشوه. مرحری ته ویښه شوه او یې پوښتل ولې زه نن خونځي ته نه ځم. ما ځواب ورکړ د دې لپاره چې جګړه پیل شوه زما ګرانی. ما هغې ته وویل مه ویریږه، هر څه به سم شي، زه در سره یم. مرحری ته پوښتنه وکړه زموږ حیوانات به څنګه شي که موږ ولاړ شو. هر څه به سم شي، موږ به پر هغوی هم پام کوو. زه یو ویټرنر یم. په لومړي سر کې ما د وتلو فکر نه درلود، خو تر نیم ساعت فکر کولو وروسته مې پریکړه وکړه چې ښه به وي مرحری ته لیدې ځای ووځي. شوم خپلوانو ته ورکړم، هغه هم مطلق پردیو ته، خو به هم پردیو ته. نو پریکړه مې وکړه چې پولی ته ولاړ شم، له دې کبله چې زه له پولی د تیرېدو اجازه نه لرم او هلته به د پولی په اوږدو کې مرحری ته په یو ډول د هغې مور ته وسپارم. ما غوښتل د بسونو د تمځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړم، ځکه خلکو راته ویلي چې هلته بسونه شته چې خلک به له دې ځایه پولینډ ته واړوي.
کال 2023 د فبروري په 16مه روسي په اوکراین يرغل وکړ. په لومړي یو 15 اونیو کې سباندې 3 میلیونه اوکراینیان له هغه هیواد ووتل. په ټول هیواد کې د اورګاډو تمځایونه او د بس ترمینونه په موقتی پناځینو بدل شو. هغه کډوال په کې وسیدل چې تر پلو او خطو ته منتظر. ډیر کډوال نږدې هیوادونو لکه پولین، مالدووا او هنګری ته وتښتېدل.
غواړئ یو څه وخورئ؟ راځه ته کینو او یو شی وخورو. نه
راځه چې لاړ شو. کاشوغه لرې؟
دا سمبوسی دي، ته کولی شي په لاسونو یې وخورې.
له کومه ځایه کاشوغه یا پنجه اخیستلی شو پلاره؟
نه ماته ستونزمنه نه ده، تر ټولو چاودونو او ډزو وروسته زما کوچنۍ خوندي ده. دا زما لپاره مهم شی دی. هو چې ته یوازې باید حرکت وکړې او یو څه وکړې، خو چې بل هیڅ هدف ونه لرې، فقط منتظر یې او فکر کوي. نن موږ له دې ځایه تښتو، بېدې کیږو او دا ښه ده. اوس د جیلی فیش په څیر احساس کوم، فقط منتظر یم او دلته موجود یم.
یقینا د بمبارو ډیر شور دی او خوب تی نشو کوي. اوس داسې ښکاري چې موږ کې سپاتې نه دي، فقط جونتا دوام ورکوو. د یو زینا بل زیتا تختو او دی هر سن استری شویم.
په هدم چې ورختای به هیڅ مرسته ونه کړی، یوازې به کوچنیان لا ډیر وویروي. زما هڅه نوره نه وه، فقط کوښښ مې وکړ چې آرام او راټول شم. ځان مې مجبور کړ چې په کور کې یو څه وکم، ځکه په عاطفي لحاظ تاسې حتی د وسایلو د راټولولو حوصله هم نه لرئ. بس بې حسي په یوه خونه کې کښینی. هیواد نشم پرېښودی، د پوځي دستور له مخې دې کار ته مکلف یم. لا تلسو تر شپیتو کلونو پورې نارینه له هیواده نشي وتلی. هیواد نشم پرېښودی، د پوځي دستور له مخې دې کار ته مکلف یم. د قانون له مخې د اتلسو تر شپیتو کلونو پورې نارینه له هیواده نشي وتلی. حتی که وتلی شوې، ما به مرهرې ته خپلې مور ته راوستلی وې او بیرته به راتلم. البته د خپلې لور لپاره اندېښمن یم.
اندری له خپلې مېرمنې اولینا سره په ټلیفون خبرې کوي.
هو نه پوهیږي چیرې او څه وخت به راورسېږم. پر لارای
د اندری میرمن اولینا د رخصتۍ لپاره له هیواده بهر تللې وه چې جګړه پیل شوه. هیواد ته ټولې سوداګریزې الوتنې لغوه شوې. له تیرو دوو اونیو راهیسې هغه اوکراین ته د راتګ لپاره په لټه کې ده.
د لیدو په هیله د خدای په امان.
اندری په داسې حال کې چې له اولینا سره ټلیفون اړیکه پرې کوي، کمرې ته خبرې کوي او ولاړیږي چې ووځي. اندری او مرهریتا چټک ګامونه اخلي چې په یوه میدان کې اولینا عمومي. اندری هغې ته اشاره کوي چې مور دې هغه ده او هغې غېږ کې نیسي او اولینا ژاړي.
ګورې مور دې هغلته ده، راځه له شا لارې ورشو.
ډیر درپسې خفه شوی وم. زما کوچنۍ ستوري، زما کوچنۍ لور، را باندې ګرانه یې، زما مرغۍ.
ډیره تا ته خاندي، ډیره درته خوشحاله ده. دی یو اوږد سفر درلود.
دا کورنۍ یوه ورځ او یو شپه د یو ځای تېرولو لپاره لري. اولینا یو مرستندوی مرکز ته ننوتله او تاریخ خونه کې یو وړه کالی ډکه ده هلته ورغله.
سلام، د بوټانو په مندلو کې مرسته راسره کولی شئ؟ کولی شم؟
تاسو دلته کتلی شئ؟
اولینا د خپل کورنۍ لپاره صندوقونه پلټي.
هر څه چې په کار وي ستا دي.
په امر کونه هیڅ نه پوهیږم. زما یو ملګری په دې ټولو شیانو پوهیږي. هغه په دې اړه زما سره خبرې کوي. زه تل ځواب ورکوم چې په دې نه پوهیږم. یو ځل مو له متحده ایالاتو نه څپلۍ په آنلاین ډول راغوښتې وې. واقعا ډېرې ښې وې. اندری او مریتا چې په لومړي ځل کیف نه د وتلو هڅه وکړه، دوی ته په نږدې واټن کې بمونه چاودلي وو، نو دوی باید بیرته ګرځېدلی او منتظر شوی وای. مریتا د کور په لاندینی پوړ کې ویده شوه. سر مې نه خلاصېږي چې دا ټول څنګه پېښ شول. وګوره زه څنګه جالب پتلون لرم. پوځي رنګ لري، هلته نور رنګونه نه وو.
اولینا او مریتا به راتلونکي سهار پولینډ ته ځي. دا کورنۍ یو شپه لري چې سره تیرې کړي. دلته به دوی پاتې کیږي، ډوډۍ به خوري او چای بس کړي.
قدر چې له یو بل سره د اوسېدو وخت لرو، کنه نو زه به راتلم او په بیړه به بیرته تلم. اوس په خپل هیواد کې له تا سره لږ تر لږه یو څه وخت لرم. ښه، نو موږ سهار چیرې ځو؟ موږ جرمني ته تللی شو، پولینډ ته تللی شو، هسپانیې ته تللی شو.
درد کوي، سامې مه بندوه.
ته غواړې چیرې لاړه شي؟ ته غواړې خپل ملګری وویني؟
زه غواړم پولینډ ته لاړ شم.
او ته غواړې خپل ملګری وویني؟
غواړم ملیسا او ډیوډ ته لاړ شم.
اولینا هڅه کوي چې مریتا ته د سای استو تمرین ورکړي او هغه کې خاندي.
او
ما ته وګوره لطفا.
ولې؟
ساکاشکا بیرته یې وباسه.
کوچنی موږک.
دا کورنۍ د ښار له لارې د بسونو تم ځای ته ځي.
بکس نیما ته راکړه.
هو ما له مخکې خپل بکس اخیسته دی. بکس واخله. لا نه دی الارم دی.
څه شي؟ نه هر څه سم دی، موږ به خبر وخت راغلی یو، هر څه به سم شي.
آیا بس را نه تللی دی؟
کورنۍ به هر د دوو بسونو تر منځ یو بل په غېږ کې نیسي. خدای پاماني کوي.
ډیوډ او ویلیس په پولان کې مونږ ته انتظار دي.
هو او زه باید زموږ حیوانات هم وګورم.
هی پلارا، هر څه به سم شي او ژوند به بیرته عادي شي.
زه نشم کولی.
ته لکه د بدن له دننه چې یخه شوې.
همداسې احساسوم له دننه.
اولینا او مرهیتا په بس کې دي. مرهیتا له بس د کړکۍ څخه د باندې ښه پراته ګوري. اولینا ولاړه ده او خپلې لور ته ګوري.
څومره یو پیاوړی پلار لري.
موري مونټر ته زو
اوس باید د مکانو یو دی پای شو کنه لپاره د مرمۍ زد واسکټونه وړاندې زور کړم. رانی سمې مو کې پته زو او د بریا لپاره به هر څه و.
اندري لشا سخوینو چې پلار روان دي. کله چې دا فلم بشپړ شو، اولینا او مارېتا له پولند څخه وتلې او د یوې زړې برتنوي کورنۍ لخوا په بروکسل کې خوند شوې وي. اندري کیفته تر رسیدو وروسته رضاکارا فعالیتونه پیل کړل. هغه په بم پناځینو کې د بمونو څخه د خوندیتوب لپاره جوړ شوي پناځینو کې خوندي شوو ماشومانو ته د خوړو او درملو په رسولو کې مرسته کوي. هغه د رضاکارو په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي، نو
باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انزور درکو.
اوس به د یو بل کډوال کیسه واورو. د زرګونو پورتوریکویانو په څیر رافایل اوکاسیو باریتو په 2010 کال کې وروسته له هغې دا ټاپو پریښود چې د ماریا په نوم طوفاني کور او د ژوند وسایل ور وران کړل. ساینس پوهان وایي د ماریا طوفان د شدت یو لامل چاپریایي بدلونو. که څه هم پورتوریکو د امریکا متحده ایالتونو یوه غیر زمیمه شوې خاوره ده، رافایل ځینې هغه سختې او لانجې چې د اقلیمي بدلون پر مهال تجربه کوي وزغملې. څلور کاله تیر شول خو د ماریا طوفان اروایي اغیز لا هم د رافایل په ذهن کې پاتې ده. سره له دې چې رافایل له ماریا طوفان راووت، خو له اقلیمي بدلونه راپورته شویو سختې اقلیمي پیښو دی حتی تر نوي کوره پورې تعقیب کړ. د اقلیمي شرایطو یو کډوال دلته خپله کیسه تاسې بیانوي.
ماریا طوفان د یو کابوس په څیر و. دا کابوس په تیرو څلورو کلونو کې زموږ سره و. له اتپیړخه زما په څیر هر یو اغیزمن شوی. له یوه طوفان وروسته تاسو کولی شئ خپله ټوله مادي شتمني بیرته ترلاسه کړئ، کولی شئ یو بل کور واخلئ او یا یو بل موټر، خو ماریا به تل زموږ سره وي. که څه هم موږ ټول غواړو دغه طوفان هیر کړو، خو دې طوفان پر موږ ډېرې اغیزې کړي.
ماریا طوفان د 2010 کال د سپتمبر په 6مه په پورتوریکو کې ویجاړي وکړه. دغه څلورمه کټګوري طوفان څه باندې 3000 پورتوریکویان ووژل او تر 300000 ډیر کورونه یې ویجاړ کړل. په دې طوفان کې 1.5 میلیونه پورتوریکویان بې برېښنا شول. دا د نړۍ په تاریخ کې د برېښنا د پرې کېدو دوهمه تر ټولو لویه پیښه وه.
زه رافایل اوکاسیو باریتو یم. زه په اوروکویس کې لوی شوی یم او د پورتوریکو د سان خوان په ښاري سیمه کې مې ژوند کړی. زموږ لومړنی غبرګون ورختای وه. ما یوازې ژوند کولو، زه هلته یوازې اوسېدلم. د کور کړکیو مې ټکانونه پیل کړل. د کڑکیو ل درژنو برا وتلی ل دروازو او براغلی بادونو ونی په زور خوځولې او د کورونو ل سره بامونه د کاغذونو په چیر چیرل هر څه تیارول هر څوک ورختاو موږ ټول شپه په ورختای تیر کړه
لنونه ساش پک پندوسم کالیس تر بل هر طوفان پورتریکو د ماریا طوفان پر ډیرو اورختونو وځپل شو ساينس پوهان په دې باور دي چې د ماریا طوفان د سخت اورختونو یو اصلي لامل د اقلیم بدلونو دا مهال په راتلونکي کې د ماریا په څیر د سخت اورختونو احتمال 5 برابر ډیر دی
con el pasar de los años tanto
de calino patire dos radas escari chimo khai delta po puerto rico que dire sarto yugalo data bina urinuna har kal mug sakhla pi au de tarito pan narasi
el asunto mayor es que como nosotros encontramos en el área del caribe cerca de la
او دا ځکه چې موږ په کارابین کې یو کارابین د اوستو وخت نشته دي دا هغه ځای دی چې ډېرې د توپانونو تر راپورته کیږي د اقلیم له بدلون سره زیانونه او خطرونه هم ډېر شوي هر وخت چې ما د پورتوریکو د لیدلو چانس ترلاسه کړ هوا تل ډېره ګرمه وي مهمه نه ده چې د کال کوم فصل وي هوا تل ډیره ګرمه وي نو کله چې وبل وړيږي تل د مخکینو یو توپانونو په څیر نوي تر هغه ځای چې په ډیرو سیمو کې سیلابونه راځي او ورسره توپانونه او سیلابونه هم ملوي
د ماریا توفان په نتیجه کې څه باندې 110,000 پورتریکویان چې د هغه هیواد نږدې 4% نفوس جوړي له دې ټاپونه وتلو ته اړ شول اقلیمی کډوال د امریکا متحده ایالاتو ته راغلل او بیا هیڅ کله بیرته ونه ګرځیدل
پریکړه مې وکړه چې نیویارک ته راشم خو لومړی فورت لاډریډل ښار ته راغلم پوښوم چې دلته د نوې ژوند پیل زماله پر ډیر سخت دی په تیرا بیا د ماریا په څیر تر وی پی خې ورسته زموږ ټول اسناد ورک شول زموږ سوشل سکیورټي د ټولنیز امنیت کارتونه زموږ د زګیدو پیژن پانی او نور هرڅه زموږ د کورنۍ یو غړي راته وویل چې نیویارک هغه ځای دی چې تکول شي خپل ژوند بیا پکې پیل کړي نو ځکه نیویارک ته نیویارک د فرصتونو خار او ټوله نړۍ په دې پوهیږي الله هم دې کابل د یو واي نیویارک ته خراب لاس همدا لامل و چې موږ ټول نیویارک ته راغلو
کومو لیوا دیسیندو یو فی
زه ډیر بختورم په نیویارک کې داسې کسانو چې زې کوټه وروستلم خو زه باید په دې پوه شوې وې چې زما مور او د کورنۍ نور غړي په څه حال دي
ایمه فاميليا
دا ځکه چې کله ما پورتوریکو پریښود د هغوی په اړه مې هیڅ معلومات نه درلودل له حالې خبر نه وم تر شاوخوا 4-5 میاشتو وروسته پورې د خپلې مور خور خورایانو او د کورنۍ د نور غړو هیڅ حال مې نه درلود په دا ټول وخت کې چې زه په نیویارک کې وم دا مې تر ټولو لوی اندېښنه وه ټول هغه خلکو چې ما په نیویارک ولیدل زه یې درکړم او دوی زه ومنل. ما له قید او شر پرته ملاتړ درلود. د قضایا او د یو مدیر په توګه مې یوه دنده وموندله او ډېر سخت کار مې وکړ. د هغه نورو کډوالو د چارو څارنه مې کوله چې له پورتوریکو راغلي وو او دلته یې په پناه ځایونو کې ژوند کاوه. زما تر راتګ دوه میاشتې وروسته ما دا لوی فرصت ترلاسه کړ ځکه زه د خلکو د یوې اتحادیې مشر وم. دوی پوهېدل چې ما په پورتوریکو کې دا کار کړی او دوی داسې کسان ته اړ وو چې زما په څیر یې د خلکو د ټولنې سره د مرستې په برخه کې تجربه درلوده. دا د خلکو سره د مرستې اداره دلته په برانکس کې ده او د سیمې خلک هسپانویان دي.
سره له دې چې دغه کډوال وتوانېدل تر ماریا طوفان وروسته په نیویارک کې نوې ژوند پیل کړي، خو وایي نو شکرای په بشپړه توګه د طوفانونو له سختې اغیزې راووزي. هنري استوایي طوفان چې د 2021 کال په اگست کې نیویارک ښار کې وځپه د اورښتونو 133 کلن زوړ ریکارډ مات کړ.
تانتو کومو لا
د اورشته طوفان د نیویارک او نیوجرسي ډیر وسمی وځپلې ونی چپکړي او ډیر ویجاړې وکړي. مهمه نه ده چې دا ډول ویجاړون کې پیخي څومره کوچنی کېدې شي، خو دوی موږ ډیر اغزمنوي. موږ له پورتوریکو څخه د مخکینی روحي کړهو سره راغلی یو. هغه ورته معلولیتونه تجربه کوو چې د جګړو سرتیری لري.
Nosotros estamos pasando y tenemos el mismo síndrome de los
estrés. داسي دی لکه ترفیخ ورسته روحي اختلال، خو زموږ د هیڅ یو کړه و علاج د هغو ناروغانو په څیر نه کیږي.
ese tipo de paciente.
زبد نیویارک خلکو اوان هغه کسانو ته چې په نیویارک شون نه کوي که په پورتوریکو او بل هر ځای کې اوسېږي وایم چې موږ لا ډېر د عامه پوهاوی رامنځته کولو ته اړتیا لرو او د بدلون لپاره هر هغه څه وکړو چې باید وشي. که دې ته پام ونه کړو او د اقلیم بدلون سره مقابله ونه کړو نو راتلونکي نسلونه به ونه شي کولای تر یوې ونې لاندې کښېني او له سوري خوند واخلي، ځکه د اقلیم وضعیت به دومره سخت وي چې د اوبو کمښت به وي. لمر به لا نور هم قوي او تود وي او موږ به تر ټولو مهم فرصت چې د خپلې سیارې لپاره کار کول دي له لاسه ورکړی وي. اوس یو وخت دی چې پیل یې کړو. راځئ چې په خیالونو وخت ضایع نه کړو. ډېر ټولو ناورینونو دا ثابته کړه چې د اقلیم بدلون رښتینی دی.
په همدې ځای سره د امریکا غږ نه د مستند فلمونو لړۍ پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوشاله او نیکمرغه اوسئ.